احمد شبريم دا سدي رادو د دې صفخ پرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم د سره سری بوسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 د درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي اثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو اثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږۍ ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر یې په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تېرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تېرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدراعظم لومړی سفر دی. اوکراین لغپلو اتباو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هیواده ووسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2000 کال د احصایې له مخې په دغه هیواد کې 1,000,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثرو یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړي دي. لویدیځ وایي چې شای روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش یو څلو دیش منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په شلو اوورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی وو او بنگلاديش ته یې 214 منډې هدف ټاکلی وو. او سدی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
طالبانو خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې په چا ډز ونه کړي.
که خدای جل جلاله ما کړ تر بریټ لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې دفاع حق لري.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیې په مرسته یو دارالایتام جوړ شي. او د اوکراین مسله هم تعقیبوي چې د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخ په زیاتې دوده. امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې دیبورالاین سره کتنه کې دا خبري اندېښمنونکې او پارونکې بللې دي. شغلي متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرالاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګوتریش روانه میاشت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دویم مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقي زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورایي د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په روسیې کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته د یو استولي پنځه ماده ایس لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړوونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران د دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ګزمې او پایری پر مهال په هیڅ چا د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټون مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلند هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه ماده ایز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړوونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بې ګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل سوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پاینټ کې پدازو کې وسل سوا. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیخي عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای کڅه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلای کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړی چې د طالبانو په لیکو کې به له بلی ډډه او سرغړوونکي کسان شامل دي.
له بده مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تېرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړی خو د کابل سربېره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي دي چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پاینټ کې پر ریکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله الدین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوری سیستم تر فشار لاندې راوستلی. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافی نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 50 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 70 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سرې میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیې هیواد له لوري د یوه دارالایتام د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې ژبې ماشومان په دیني او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکی هیواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په مرکز میری کې یو عصري او مجهز دارالیتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دغه دارالیتام د ترکی هیواد د IHH موسسې په مالي لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والي مولوي محمد اساق اخونزاده او د یادې موسسې د راغلي هیات په لاسونو کېښودل سوه او تعمیراتي چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی وایي په دغه مدرسه کې به په زیات شمېر سره یتیم او بې سرپرسته ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل په دغه مدرسه کې به زده کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کېږي.
دا یو دارالتام د سندل ولسوالۍ کې ترکیې هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه یې، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې، هم به د مکتب کتابونه یې، دا به ویل کېږي. او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري چې خاص به هغه یتیمان یې چې د مجاهدینو اولادونه دي، نه، دا به ټول یتیمان یې. تر تاجک او پښتون او هزاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راتلی شي، په ازاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او کور سرنجنو ته هم زده کړې ورکول کېږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کېږي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په 2 ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستان بل خبر لرو د اوکراین پاړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاجون وکړي، خو کره نیټه یې ونه شوله.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټه نواخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
په کراچی کې د فبروري له 14 پیل شوي پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی، له څه باندې 14 میاشتو راهیسې د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زنداني دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسیې د اوکراین بلتون غوښتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول، له دې سره د روسیې او اوکراین د لانجې سیاسي حل لاره هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د سپینې ماڼۍ ویانده جنسا کې وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لری شوې دي. ساکی که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغو به بایدن خپل روسي سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅکله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکې هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیه خپله تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندې او هلته یې د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او ژان ایویس لیدریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوي جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلینکن وویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلیو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د وروستیو پوځي پرمختګونو له کبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغو هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیه اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمني بیا ویلي د نورد ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه له آزادی رادیو اوریدل شي. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله څېړو، خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ له ډګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډې هدف ټاکلی بنگلاديش ته. بنگلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 45 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو اوس د بنگلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدي حسن لوبې ته درېدلي دي. حسین 250 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او مهدي حسن 90 منډې جوړې کړې دي. بنگلاديش ته 2 نورې منډې په 3 ورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنگلاديش کې ټی که افغانستان د سجرړو پراتونکو خبرونه کې به هم لدې لوبې خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مو هرکلی کوو. عبدالروف کندهارې د کلاسیکي او ولسی موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي دي. او یو خلن عبدالروف کندهاري د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې ل 15 کلنۍ څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې د زلمي کندهاري په مستعار نوم ویلې وه. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي کندهاري سره مرکه کړې.
شغلی کندهاری شخوا وقتو که با کندهار که ده زنگور و روز پر مناسبات جشنونه که دل اوحال ده با هنرمندان و سندری ویلی چمو پیادی ده هاگه و روزو؟
بخیرشن پیادی از ما اول سندر پا مشرکی لیسه که پا کندهار که مشرکی لیسه ده ترانه پا ار مکتب با ده جشنو که ترانه ویلی پا ده ترانه سر گروپ ده ترانه ما ویلی بعد خلق پا ده چمن که واوره دل و بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کراري سیو هغه رقم خپل نو پور مو درلود یا تور نه کرام او د سپینانګیا غو د زرغونه پټه مو درلود اباس د خلکو د لاسونو ولوم چې دا به خمه خاص ما د پلار شنه نه روان پیرسو د اس پامیل سره پیژندل اباس دا خندن نورې وکی په دا جشن کې هغه وخت څه سره وو به خپل مرته سوې دي تقریبا تاسو خو 15 ویلې د 15 مې ډیر کیږي اغواز دولس جلس کالو موس دا بیا کنید
او باید لاجان و شا محمد و سید محمد او نور داغ وقت هنرمندان و پا دوی که ملکم یو سر دیر یعنی
او باید لاجان اغواز وقت نو ایتس ایتس نو چند نپیجن دی نپیدا سو شا محمد کنداره و سید محمد و دا اغا محمد و دا مشهور خانی دا و دا دوا دری
خپل لمره سندر مو پیاد چیر او چنگ موید
ولالم ریسندر اونو فاجیشن که ولالم لاند پیاده پر اردیو که چی ملاوویل آغا نو زبیردم خپل نمیم ندی ورکری ده ظلمی کنداری پنامه میویده ده بس چی مال ده کور پامیل خبر نسی دستی ده دوستان سرولانو میو سندر و اول سندر آغا نوویل پر اردیو که نشر سویده یا پلات و پیابانو آغا مرکده بیانو هم ندار بیده یه
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کیږي؟
اروپا کې د راتګ په اته نوي کې زره عالم لکه چې اته نوي اوس نو څلوېښت کاله کې کیږي که بیا نو درې کاله بعد مو بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا اویا ویم نو بهبې میاشتې دې خواته یو خواته یې داسې اولادونو نام خدا ستا اتا اولاد لر پینزو زمان لرم در لونی لر
ما دا سوری دلی دی چستا سی وزوی هم چه محمد خان نمیجی هم سندری وای
وای از ما ورورا مشا خانین دا دی نینگ علی نمیجی پا کراچی گی دی خدا مش دا در بدری سوی دا دونو مر جنگو نو دا بس یو زایو بل بل زایو
پا تیرو شلو کلونو که دا افغانستان دا موسیقی دا غلی دولا پارا سنت صحت وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلو دل بلا بیل کنسره او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره ونه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک په وختونه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زما تاسو ژوندۍ مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کې چې واده به و نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشر ورور هغه کور مشر هغه به نو صاحب په دا مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستلی دي د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دي ښه خان ده زه سخت احترام ورته لرم زما اشنای دی رباني ګران دی یا به ول بلتون مې راوستلی یا به ول استاد ریم بخش می راوستلی من که کسی فرص نداره اگر جده پکتیا خلق مشتو گوی چی ننز من دوزوی واده دید تا ده کندار راز از مصر پکتیا تا دست مشت خلق و خپل تاسی چنگ ارزه بکوی چنگ بولی زما پا نظر خوب التا بود لاجان جو خدا بخش ناسو علم آمد با ناسو خدا جو شام آمد با ناسو عبل با ناسو سبا دی با بیرتون بیر آستی چازل او گرت بیوله یا بیدلای بیولی دی اول محمد بیولی دی یا شازاده بیولی دی پکتیا که بیولی دی کابل تا چا دعوت کردی دی زه تعصب نلرم خدای نخسته ده تعصب خبره نده ولی هر چوکش به وزای که جوان که او ری باید یا شاوی باده سی او ری باید ور وزل سی او ری باید گلو که زه چیم ام زه زده کندهاریانو څخه هیڅ نو د چ دوی زما علاقه منج دا ز شکر گزاره یم هیڅ از مثلا په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی زه چې راپورته سم زه خنده سم په کابل کې سوایم د کندهار خلک هنر موسیقي ډیره خوښه ده اما تشویقونه څوک نیسي ساتلی نیسي که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ کړي ولې محمد ولې مړ شو ولې مړ کړي سمندر پیک ولې مړ شو بیدلاجان ولې مړ شو چا مړ کړل کندهارانو مړ کړي زه مړ کړم خدای نه کړم مړ داس په جیک سبنه نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخو ګنټر سو درې څلوش په حالت ته کوم ما کوم ام دا کندهاران و بل څوک نه کېږي د ورور پاکستان خلک نه کېږي
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکي څنګه وینئ
ولا دوانی موسیقی راتون که رشتین سب پا خواهم چندان شاینده ندر لادن زمان در غط غط استادان غط استادان مالی دلی جنون به نه دون در شرم دی مالی دلی پا کاری کرو پا دا پاکستان کی پا دا کابل کی پا دا کندهار کی پا دا ایراد کی پا خواه دونر من سر چرچش کلی دی چوز بیولی اوس شرایط در کم دی نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر تو په افغانستان کې یو اقلیت دی اکثریت نه دی
تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله
یا مسله کوم دی نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچاره ګان منظور می دادی چې اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکې هیلې ورسیږي. بعد سلام زه د لورپور چراغ څخه د هیله کوم چې موږ په هلمند ولایت د نوې پولیسوالۍ کې موږ په کلینیک کې یو ساعت دوه ساعت انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اوري. دوه کس طالبان او نوتل د ډاکټر سره اخته دي، موږ ته نوبت نه راکوي. نو زه د لورپور چراغ څخه د هیله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یا دې ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازې نه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې سره کم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې او جمکریسم کاټو د ټول زمر سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې. زموږ یوازینې مشکل دغه دی د خدو مشکل دی. زموږ خدی د مرتپاله چې زموږ خدی ډیر سره خراب دي، بهي حالات بهي ډیر سره خراب دي. د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات
ته پاله نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بل چا په ویلی کې پراته یو غم دا سی ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرهم د ایدار په شان ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راسی هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی. موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی. موږ ورغلی ورته ویلی مو دی د مشته نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نی او د چربولک ولسوالۍ څخه نی بسمای کال نو وکیل څخه نی خبر در سره کو. دغه وس دوی چې د حکم سروې کوي زواره لم کاټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموش کاټونه خلاص شوی دي. کاټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنه راوېستله نور ته ورکله مشتی رانه کړل ولې چې موږ دلته نه وایست درلودل او نه مکمل څوک درودي
دا وسله پر اس مال خوا هم دومره زما هم کران نورو خبرونه کې در سره دي
څلور بجې او دېرش دقیقې دی وړاندې سپورتي خبرونه لرو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه د سره صلیب افسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي د سره صلیب افسری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرونی خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي دا بندیز د سیشنبی پروس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویم میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول تاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی اوکراین د خپل اتباع غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي د سیدې له دغه هیواده ووزي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شی کنسولي خدمات ګډوډ شي اوس هم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډې هدف ورکړ دا لوب چنن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوې په چې افغان لوبډلې وګټل او د منډو جوړولو پریکړه وکړه افغان منډو جوړونکو په ټاکلو 500 فورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې وکړې مقابله لوبډلې ته د 214 منډو هدف وټاکو د افغانستان په منډو جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتې 18 منډې وکړې د شان رحمت شاه سلور دیرش لوبډل مشر حشمت شاهد اتویشت او محمد نبی شلمنډي وکړي او وسوځیدل د بنگلاديش په توپ چونکو کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټه واخیسته او شکیب الحسن اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه دو افغان منډه جوړونکو رخصت کړل اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په ترتیب منډي جوړوي دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنی لوبو لومړی ده دواړو لوبډلې به په دوهم یو ورځنی لوبه کې د رواني میاشتې په 15 نیټه مخامخېږي د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه اته نړیوال یو ورځنی لوبې شوې چې تینځي بنگلاديش او درې لوبي افغانستان ګټلي بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه درې سواتاتې یو ورځنی لوبې کړې چې 146 ګټلي د غشان افغانستان د کرکټ دا ډول 122 لوبې کړې چې 15 ګټلي او نورې بایللي د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنیو لوبو ګټل اسانه خبره نه ده خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ اچونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي جربه په ملي کچه د وګړوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ پیل شي د دې کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک ازادي رادیو ته وویل چې د وګړوبي د لیگ ټول تخنیکی مسایل حل شوي او په نږدې ورځو کې به پیل شي خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي خاغلی ناوک وویل چې د لیگ به د تیر په څیر په لوړ کیفیت د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې ترسره شي دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا د وګړوبي د لیگ دریم پړاو دی تیر کال د دې سیالیو پایلو به د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه وګړوبه د افغانستان د لرغونو لوبو لډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو
او د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې دمه 146 منډې کړې دي شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي بنگلاديش ته په 14.4 ورونو کې اویا نورې منډې پکار دي د سشکاري ستا لوبه یو ډول متوازنه ده وړاندې د ځوان فکر خپرونه لرو دغه اوس او په دې خپرونه کې دا موضوع څېړو چې یو شمېر ځوانان افغانان له افغانستان په خچه خیل اورو غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدل.